امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم. د افغانستان د حکومت سرچینې وای چې ولسمشر غنی به په پاریس کې نن د نواز شریف سره وګوري. ولسمشر غنی به نن فرانسې ته لاړ شي او هلته به د اقلیم د بدلون سره د مبارزې پاړه په غونډه کې برخه اخلي. د ولسمشر غنی سیاسي صلاحکار محمد اکرم خپلواک ازادي رادیو ته ویلي دي چې ولسمشر به په پاریس کې د پاکستانی او برتانوي چارواکو سره په درې اړخیزه او د پاکستان د عالی رتبه مقاماتو سره په دوه اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. تر دې مخکې ولسمشر غنی په دې غونډه کې د ګډون نه ډډه کړې وه، خو ښاغلی خپلواک وایي چې ولسمشر د پښتنو د سیاستوالو د غوښتنې په اساس نه منلې دي چې د پاکستاني چارواکو سره وګوري. دغه سیاستوال څو ورځې مخکې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په غوښتنه افغان ولسمشر ته په جرګه ورغلی و. نن به د فرانسې په پایتخت پاریس کې د ملګرو ملتونو لخوا د اقلیم د بدلون په اړه کانفرنس جوړ شي. په کانفرنس کې به د نړۍ د 193 هیوادونو مشران او استازي برخه اخلي. د ترکیې او اروپای اتحاد چارواکي پرون د یکشنبې په ورځ ملاقات وکړو او د مهاجرینو د بحران پاړی یو نوې تړون لاسلیک کو. خلیل خان درته نور تفصیل اوروي.
د دې موافقې په اساس به اروپایي اتحاد د ترکیې سره د 3.2 میلیارد ډالر مرسته وکړي. په دغه پیسو کې به ترکیه د هغو مهاجرینو غم وخوري چې اوس هم په دغه هیواد کې پراته دي. په ترکیه کې 2.2 میلیون سوریان چې د جګړو څخه تښتېدلي دي ژوند کوي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټسک د ترکیه د صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې زموږ دغه ګډ تړون به زموږ په ګډو سرحدونو باندې د مهاجرینو بوران په بیړنۍ توګه حل کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د بروکسل د غونډې نه مخکې وویل چې د اروپایي اتحاد او ترکیه د ګډ کاري پلان یو برخه دا ده چې څنګه غیر قانوني مهاجرت په قانوني مهاجرت واړوي او څنګه کېدای شي چې په ترکیه کې د مهاجرینو وضعیت ښه شي. شش کال د دغو مهاجرینو زیاتره برخه چې ځانونه د اروپایي اتحاد هیوادونو ته رسولي دي د ترکیه څخه یونان او یا هم بلغاریا ته تللي او بیا دغه هیوادونو نه د اروپا غربي هیوادونو ته ځانونه رسولي دي.
خبرونو ته ادامه ورکو. پرون د سوریې په شمال کې د روسیې د الوتکو په بمباری کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي او 30 نور ټپیان شوي دي. بمباری په یو مارکیټ کې شوې ده. په برتانیې کې د سوریې د بشري حقوقو د سارنې موسسه وایي چې برید د سوریې د ادلب د ولایت د اریها په خارګوټي کې شوې ده. دغه خارګوټي د ترکیې د سرحد نه 80 کیلومتر لري پروت دی. دغه سیمه د افراطي ډلو لخوا کنټرولېږي. په دغه ډلو کې د القاعده سره تړلې د النصرې ډله هم شامل ده. خو د روسیې فعالین وایي چې په دغه سیمه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش فعالیت نه کوي. روسیې په سوریه کې هوایي بریدونه د سپتمبر په میاشت کې پیل کړل. امریکا او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف نور هیوادونه په روسیې انتقاد کوي چې د اسلامي دولت د ډلې په وسوالو بریدونه نه کوي، بلکې د سوریې د حکومت په نورو مخالفینو باندې بریدونه کوي. ترکیه د هغه روسی پیلوټ مړې روسیې ته استولې دی چې د روسیې د الوتکې د رالوېدو په پیښه کې وژل شوی و. ترکیه 13 د روسیې یو الوتکه د ترکیې سوریې سرحد ته نږدې رانسکور کړه. پالوتکی کې یو پیلوټ وژغورل شو او بل پیلوټ د سوریې د حکومت د مخالفو وسلو لخوا ووژل شو. د بلجیم صدر اعظم چارلس میشیل وویل چې ترکیه ته به د سپین چک د ورکولو سره مخالفت وکړي. هغه د یکشنبې په ورځ وویل چې تمه لري چې ترکیه ورته سرګنده اطمینان ورکړي. د جرمنی یو لوړ رتبه چارواکي یوې ورځپاڼې ته پرون وویل چې کېدای شي چې جرمنی د روان کل تر اخره پورې 1200 عسکر منځني ختیځ ته واستوي. دغه عسکر به د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ځواکونو سره د الوتکو او کښتیو په برخه کې مرستې وکړي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند سره په خپل وروستي ملاقات کې ویلي چې د اسلامي دولت د لړۍ خلاف جګړې کې به نور ډېر څه وکړي. د عسکرو د استول پلان چې اوس په جرمنی د پلان لخوا تصویب کیږي په پام کې په دغه کې دا نه دي شامل چې جرمني به په مستقیمه توګه په جګړې کې ونډه واخلي او کنه. د نړۍ د کاتولیکانو عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د مرکزی افریقا جمهوریت ته تللی. هغه په دغه هیواد کې د اتحاد غږ کړی او د خلکو نه غوښتلی چې پرې نږدې چې اختلافات د دې سبب شي چې دوی سره وویشي. د کلونو راهیسې کېږي چې د افریقا په مرکزی جمهوریت کې د مسلمانانو او عیسایانو ترمنځ جګړه روانه ده. پاپ فرانسیس چې په بنګوي کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې خبرې کولې وویل چې د هیله لري چې راتلونکي انتخابات به دغه ملک ته اجازه ورکړي چې په آرامۍ سره د خپل تاریخ یو نوی باب پرانیزي.